اوس کلمه چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخ خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخېستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې د ته اړې دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسین کلیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنې سویدا. خو هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سویدا چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لده چه میرم دیر ماش اخلی خوزما و دا اولادونو دلگهت پیسی نراکوی دسی وقتم شوی چه لما سر پینز افغانه هم نوی اصلا زما و دا اولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چلو کمی کرم دده چه وایم پیسی راکلا وی خزی پیسی چکوی ډېر ځله مجبوره شویم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي لري د خپل ورځنوي مصارف لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي. والدوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلي دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت یې نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسو روان دی. طبعا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دې کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوی رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي. او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هتا ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وې. دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دغه وضعیت دی، موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه وویلې چې زموږ سرنوشت، زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپل کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پتی رشي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي، اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دي. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي دي، اډقلی یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې یوازې هغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کیږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر ترسیږي؟
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خپل را مست کیږي، کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونیش 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خت دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته ده. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته ده قوي، زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي، د خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي، او لته غرمانی ناروغي براوزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 500 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کینی بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کسي ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، چیرته د موټر کرایه څه چې بيخي وې دونه سره سره نه کې، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا، اوبر انا غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خپل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي، چې دوی دومره ځان او ادې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې، نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې دخل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلې خبره وي. یو بل مېرمنه چې تاسو ته قصه وکړه، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماره یې اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډیرو مارو څکه هغه ویل چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په دغه مرایو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم، او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 100 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کډیره کما کمایم کور ته وړي، کما هم په دې سختو شرایطو کې لخپل میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا ز کار نه لرم دا سړی ستا پیسې روی رکی دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاستکینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي، که ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حد اقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله دغه خاوند په در باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وقت ولري او سماتوغا خپل مسولیت تر سره کی
اوس رازودیتا ولی یو شمیر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي د پیسو صلاحیت د کور صلاحیت او میرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر هته ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را وخلی مصرف کی
دی په حقیقت کې لسنه داریږي اولې د نشکوالې صلاحیت میرمن ته ورکړي حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي د ژوند شریکې وي دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او قرار ووسي تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې لکوره بهر دند لرو په وی کورنۍ پوری تړلی یاستو نو تابع کولې سو خپل کورنۍ هم دی بیلګې په توګه یاد کو تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده تر کومې اندازې پوری خځې د دې حق لري چې دوی له پیسو نه چې نارینه ګټلی مصرف کړي
ډېر مننه د کومه ځای چې زما یادېږي زما کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپل په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې شلابه مې مورته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلابه مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله رالوی شوم دندې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېده له دا خو یو معمول خبره ده طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې د کور خزانه دار هغه وه زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله صلاحیت یې درلوده تر ډېر
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل دینجونو پاکلې په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورتس ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په هندونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې د کړنې د زورګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ په روسي امریکای طالبانو لښ پیتو زرو غزيات آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې د دې خځو په وینا اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده افغان خځې وایي کچری میرمنو باندې د کار کولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي خځو ته روحي او رواني او کورنۍ او ته ګڼ اقتصادي ستونزې پیدا کیږي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 14 40 شپږ سو یو تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر درسي ساعت ته خره غلست نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به خونګه اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پورا بیان د خونګي په لوست کې
دا لټونون ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوراني سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم تاریخچه په حق له پوښ شي. د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتل سپوري ټول عناصر دي چې د نوې شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي. چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان شوده شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره شوده شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله شوده چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، زلال لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرون د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرون الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوده سوی دی. هیلیم چې نه هغه هم د هټ په ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپورت بتال کې ټک سوې دي. وایي دلته د فری انرژي سوې کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوې د الکترونونو شمیر د هغه پورت بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره شوته شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 3 اس 2 د پی یو سره شوته شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمیره زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې ډول سره دی الکترونیک جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړش په
لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 او اس 2 د پښپا یو درې اس 2 پورټالونه کې په دې ترتیب سره شو د سعودي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې براته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه لړۍ څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چې رکیټ مهم خوا تنفس وکړي د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ټول د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو زامل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله واسه شمیر کی چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسایکی چې ان زر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکاوینو چې څنګه کالیس از متر فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د متر فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتونیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتونیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګي چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتونیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتونیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپوتونیک محلولونه دي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرد او لهغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک په چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دي. په دې صورت کې وي حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځ څخه ځي. بل می هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټانډرد او لهغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې پټو لوین څخه لږوي دارنګ محلولونه هایپرټونیک په نام سره یادېږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې داوی دی مولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي ولمنځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چې وي حجرې موجوینه. خو به بهتري نه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتونیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربن د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیج او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیج. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان ډلې څخه پنځه او شپږ ځلې کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور ځلې کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو اکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نارمل کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګ د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی من په درو دیش درجه د سانتیګریډي او د کوي به هوښه کوم کې مواد په توګه استعمالي شو په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزاب او هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي او زنجيري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکین سپیشن چې غیر مشبو هایدروکاربون لري څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسالي دی. همدارنګه داینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یاد دي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت مې سره راځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او کمازې دوار خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په دې لاندې په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې ښودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې ښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کېږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. او په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړوند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه یعنې د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیې څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټ ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګوني اړیکه د کاربون همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټیډاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم می شو دا نو ځانګړتیا نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګران زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونی مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.